ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د ګلروز د کال 2022 اگست میاشتې 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پنیمه په واشنگټن ډی سی کې د اتوار روز د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساته خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد مارګله پولیس تاڼه کې د ترخګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه درج کړې شوې د پاکستان په خیبر پختونخوا کې سیلابونو په تیر یو شواروز کې سوارلس بلوچستان کې دولس او افغانستان کې یې ترلسو زیات کسان وجلی د باران لړۍ لا هم دوام لري او د روس لخوا د اوکراین د اروپا تر ټولو لوی جوهري پلانټ سره نږدې راکټي ویشتل شوی او د تور سمندر په غاړه ساحلي اوډیسا خار باندې میزایل داخل شوی دی دا په داسې حال چې په اوکراین د روس ته حمله نیم کال د شورو په ورځ پوره کیږي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد مرګله پولیس تاڼه کې د ترخګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه درج کړې شوې ده دغه مقدمه ډیپټي مجسټریټ علي جاوید لخوا درج شوې د اسلام آباد پولیسو په جاری شوې بیانیه کې ویلي دي چې د خزینه پولیسو مشر او پولیس افسرانو ته ګواښونه د ریاستي ادارو په ضد د قانون سرغړونه ده د مقدمې تر مخه عمران خان په آی 9 پارک جلسه کې اډیشنل سیشن جج او پولیس افسرانو ته ګواښونه کړي وو او وایي چې د دغه مقصد پولیس او د هغوی د ادارو ویره ولدی د دې وړاندې د پاکستان داخله چارو وزیر رانا ثنا الله هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د قانون کاروایی کولو اعلان کړی وو د پاکستان د الکترونیکی میډیا د کنټرول ادارې نه پر هم د عمران خان وینا نیغ په نیغه خبرولو باندې بندیز لګولې د تحریک انصاف ګوند مشر شاه محمود قریشي مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې چاره عمران خان ونیول شو نو د هغه نیول کې به د ټول قام لخوا د عکس العمل سره مخ کیږي عمران خان د خپل ګوند یو غړي شهبازګل د پولیسو لخوا په وخلو ټکولو پرون خپل وینا کې د پولیس پر ضد سخت ژبه کارولې وه چې پر ضد یې مقدمه درج کړې شوې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له امله نور ځاني او مالي تاوانونه اوښتي او په تیر یو شواروز کې د صوبې په چترال خیبر جنوبی وزیرستان او ډیر اسمل خان ضلعو کې څوارلس تنه مړه شوې دي د سیلابونو له امله د بلوچستان سند او پنجاب صوبو سره تړلې د خیبر پختونخوا ټولې لارې اغېزمنه او بندې شوې دي د پی ډی ایم لخوا جاری کړل شوی بیان کې ویل شوې دي چې د بارانونو او سیلابونو له امله چترال خیبر جنوبی وزیرستان او ډیر اسمل خان ضلعو کې په متاثره علاقو کې امدادي سامانونه ویشل شوې دي پی ډی ایم ویل دي چې ډیر اسمل خان ضلع چې تر ټولو زیاته متاثره شوې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره په فوري توګه 3 کروڑ روپۍ د غزلی انتظامیه ته ورکړې شوې دي بلخو د بلوچستان صوبې د قدرتي افاتونو په وخت د نظم اداري پی ډی ایم ویلي تیر یو شواروز کې په دغه صوبه کې سیلابونو او بارانونو دولس پورې کسان وجلی او د صوبې په کوټه پشین کوهلو جعفر آباد جلمکسی مزاخیل نوشکی لورالای خوزدار او یو شمیر نورو سیمو کې د باران لړۍ لا هم دوام لري افغانستان کې د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ باندې د موسمي بارانونو له امله زورور سیلاب ورغلې د لسونه زیات کسان یې مړه کړي ګڼ شمېر کورونه او زریز مکه او فصلونه یې تباه کړي دي او ډیر ساروی یې هم مړه کړي لوګر د خار کابل جنوب اړخته پروت ولایت دی او خوشي یې یو لری پرته ولسوالۍ ده په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویل دي چې په دې سیلاب کې د دوی د ابتدایي معلوماتو په اساس د لسونه زیات کسان مړه شوي او یو شمېر نور لا درک دي د لوګر د پاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شریف په خوشي ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله خلکو ته اوښتي زیانونه بسیار بللي او له نړیوالو بنسټونو څخه یې د یادې ولسوالۍ له خلکو سره د مرستې غوښتنه کړې ده لوګر ولایت کې د قدرتي اپاتونو د نظم ادارې مشر عبدالله مفکر ویلي تر دې دمه نه د معلوماتو چې په سیلاب کې ټول ټال څو کسان مړه او یا زخمیان شوي دي د کابل په بل گاونډي ولایت میدان وردګ کې هم سیلابونو د سیمې خلکو ته ډیر نقصانونه رسولي دي د وایس اف امریکا افغان سرویس د یو راپور په حواله ویل کیږي چې د میدان وردګ ولایت په چک سید آباد جلکی نرخ او جلریز ولسوالیو کې د تیر شپې سیلابونو په نتیجه کې شپېته کورونه نړېدلې دي په لغمان کې هم سیلابونه راوتلي او له امله یې د کابل جلال آباد لویه لاره بنده شوې ده د طالبانو حکومت د اوبو او توانایي وزارت ویلي دي چې ښایي په آینده 3 ورځو کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې نور سخت بارانونه وشي او سیلابونه هم وبهيږي. د روس لخوا د اوکراین د اروپا تر ټولو لوی جوهري پلانټ سره نږدې راکټي وشتل شوی او د تور سمندر په غاړه ساحلي ښار اوډیسا باندې هم پرون میزایل دغل شوی دی. دا په داسې حال کې چې په اوکراین د روس د حملې نیم کال د شورو په ورځ پوره کیږي. د اگست په څلېرشتمه د روس د اوکراین د خپلواکۍ یو دیرشمه کلیزه هم نمانځل کیږي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په ویډیوي وینا کې قام ته ویلي دي چې بیداره اوسي او روس په دغه وخت څه هم لویه بده پېښه رامنځته کولی شي. بلخوا روس ویلي دي چې دوی د روس کمپاله مشر الکزندر دوجین د لور ماسکو نه بهر په خپل موټر کې د بمی چاودنې په پېښه کې د وژنې پلټنې کوي. دغه مشر د اوکراین پر روس کې د زمکولو لپاره وکالت کاوه. پلټنه کوونکي وایي چې دوی هر اړخیزه پلټنه کوي چې تر اصل مجرم پورې ځان ورسوي. خو د روس خارجه وزارت ویلي دي چې د دې تړاو د اوکراین سره کېدلی شي. خو د اوکراین صدر زیلنسکی مشیر دغه تورونه رد کړي دي. میخایلو فودولایک ویلي دي چې دوی د دې پیښې سره هیڅ تعلق نشته ځکه چې دوی کوم قاتل ریاست نه دی او نه کوم ترهګر ریاست دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نظر منور دن کو د وایس اف امریکا ډیور رادیو نیم ساته خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځ مهم راپور پلوتا. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد د اگست په شلمه اسلام آباد اف 9 پارک جلسه کې اډیشنل سیشن جج او پولیس افسرانو ته غواخونو ورکولو په تور کې د ترخګری د قانون لاندې مقدمه درج کړه شوې ده. دغه مقدمه په داسې حال کې درج کړه شوې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د وزیر اعظم عمران خان خلاف د توشخانې د توفو اسکندل په اړه باندې د نااهلی ریفرنس اوریدنه نن یعنی د اگست په 28 باندې کوي. په دغه حق لبانی د ډیور ریډیو خبریال ربیع پیر نور تفصیل تاسې ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د اسلام آباد په مرګله پولیس سټیشن کې د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې اف آی آر درج کړې سوې او مقدمه د ډیپټي مجسټریټ علي جاوید لخوا درج کړې سوې ده. د اسلام آباد د پولیسو له اړخه خبر شوي بیان کې ویل شوي چې شجینه افسری او نورو پولیس افسرانو ته ګواښ د ریاستي ادارو په ضد کار دی. د درج شوي مقدمې تر مخه عمران خان په آی 9 پارک جلسه کې اډیشنل سیشن جج او پولیس افسرانو ته غوښونه کړې وو او د هغه د وینا مقصد پولیس چارواکي او عدلیه پیرول وو. د دې څخه وړاندې د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله هم د عمران خان په ضد قانوني کاروایی اعلان کړی وو او د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي پیمرا هم د عمران خان وینا پر ټي وي چینلو نیغ په نیغ خپرولو بندیز لګولی دی. د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د عمران خان د وینا په محل پر کرسیوی بیان د توهین پر دی. کورونو چارو د وزارت لاړه یو رپورټ تیار کړی سوې دي او د دوی په ضد قانوني کاروایی پکار دي. سیم د تحریک انصاف مشر شاه محمود قریشی د مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي کچري عمران خان ونیول سو نو د دوی د نیونکو به د ټول کم عکس العمل ته مخه وي. د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان د اگست په 16 نیټه د اسلام آباد اف 9 پارک کې د جلسې په محل د ګوند نیول سوي مشر پر شهباز ګل د تشدد په تور د آی جی او ډی ای جی اسلام آباد په ضد د مقدمې درج کولو اعلان کړی وو او د وینا په محل عمران خان د هغه زنانه مجسټریټ نام یاد کړی وو چې شهباز ګل ریمانډ کړی وو. ستر جرنلسټ مظهر عباس وایي
پاکستان بھر میں جو ہے وہ بہت زیادہ شور شرابہ مچے گا اور یہ ریاست کا ٹیسٹ یہ ہے کہ ریاست اپنی ریٹ کو کیسے منواتی ہے.
عمران خان گنی کا چری نااہل وگر زول سو یا ونیول سو نو پہواد کی با اڑے گڑے جوڑ سیم چلا سبب د ریاست دفارہ با عمران خان نیول یو چیلنج وی. تے عمران خان پر ضد دغه مقدمہ پدا سی حل کی درج کڑے سوی چھ د پاکستان الیکشن کمیشن د عمران خان پر ضد توشہ خانہ د توفو سکینڈل پ اڑا د نااہلی ریفرنس اوریدن نن یعنی د اگست په 28 نیټه کوي. د رواني میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف د بهراني فنډونو په اړه پریکړې ورسته. د عمران خان پر ضد اسلام آباد های کورټ کې هم د نااهلي درخواست دایر کړې سوې دي. الیکشن کمیشن خپل په پریکړه کې ویلي وو چې پاکستان تحریک انصاف د 350 بهراني کمپنیو او 4 دیش بهراني وګړو څخه د ملیونو ډالرو فنډونه ترلاسه کړي، او د تحریک انصاف مشر عمران خان د کال 2008 څخه تر 2013 پورې الیکشن کمیشن کې غلط معلومات جمع کړي وو، او د دغه فنډونو ترلاسه کولو دپاره کارېدونکي 43 اکاونټس یې هم پټ ساتلي وو. د تحریک انصاف په درخواست د الیکشن کمیشن د دغه پریکړې په ضد اورېدنه د اسلام آباد های کورټ لارجر بینچ به کوي، خو الیکشن کمیشن پریکړې وروسته عمران خان په ضد د وفاقي پلټونکي ادارې ایف آی اے لاړخه هم د پلټنو عمل شروع کړی سوی دي، او د ایف آی اے لاړخه د تیری جمعې په ورځ عمران خان ته د حاضرېدو او دغه فنډونه ترلاسه کولو اسباب څرګندولو نوټس هم جاری کړی سوی دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درمن اردن کو وسوم وړاندې کو مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل دې ته وړاندې کوي.
د پاکستان نامتو صحافي حامد میر د پاکستان د 15 او یایمې کلیزې په مناسبت د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ له یو کالم لیکلی دی. د کالم سرخط ته پاکستان کې باید چې اوس په جمهوری ادارو حمله بند کړی شي. حامد میر د خپل کالم په شروع کې لیکي چې سخت کال د پاکستان د جوړېدو 15 او یا کال پوره شول، خو سګنای کلیزا که یو طرف ته د خوشحالون مانځلو ورځ ده، نو بل طرف ته په خپلو ځانونو د سنگینو اعتراضونو هم ده. ډیر پاکستانیان د دې شوقیان دي چې پاکستان د اسلامي دنیا د لومبي ایټمی قوت په نوم یاد کی، خو حامد میر لیکي که زمونږ ادارې دړې وړې وي نو ایټمی وسلې به مونږ څنګه بچ کی. دې لیکي چې زمونږ فوج به شکه چې ډیر مضبوط ته، خو زمونږ پارلیمان، زمونږ عدلیه او زمونږ میډیا ورځ تر ورځ ناتوانه کیږي. حامد میر خپل کالم کې زیاتی دا ډیره د شرم خبره ده چې سلورو جرنیلانو د 2.5 کالونو نه تر زیاتی مودې پورې په پاکستان حکومت وکړو. هر کله چې یو کم دیر شو جمهوری منتخب وزیر اعظمانو کل درې سلویخت کاله حکومت کړی دی. د پاکستان د جوړېدو نه راپدې خو 15 او یو کالو کې درې مختلف آئینونه یا خو منسوخ کړی شوی دي او یا 15 ځله ماتل کړی شوی دي. د پاکستان باره کې دا خبره پر رښتیاو سره کیږي چې پاکستان په فوجي چوڼه کې جوړ ریاست دی. اگر که د کال 2009 نه پس پاکستان کې څوک جرنیل د حکومت د واک اختیار نیو د پاره نه دی راوړاندې شوی، خو بیا هم جمهوریت مرسپن دی. د کال 2013 په عامو انتخابونو کې عمران خان هم فوج د وزیر اعظم په کورسای کې نولو، او چې کله عمران خان د ملک په چلولو کې ناکام شو نو فوج لاسونه اوچت کړل چې مونږ غیر جانبدار یو، خو عمران خان د اقتدار نه د اخوا کېدو وروسته په فوج پسې خوله وعده کړې ده. د فوج په غیر جانبدارۍ یې ټکونه شروع کړي دي، ان چې فوجي جرنیلان غداران بللي دي. حامد میر خپل کالم کې لیکي چې د عمران خان د وزیر اعظم په کورسای کې نولو کې د پاکستان د سپریم کورټ هم لوی لاس دی، ځکه چې په کال 2018 کې سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف په نااهله کولو د عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو لار اواره کړله. اوس عمدہ لوبه موجوده حکومت عمران خان سره کول غواړي. که موجوده حکومت د عمران خان په نه اهل کولو کې په حق هم وي، خو بیا هم به په دې په ملک کې لوی سیاسي الغو تلغو جوړیږي. کالم لیکي چې د پاکستان عدلیه هم ډیره بدنامه شوې ده. د پاکستان عدلیه د خرابې کارکردګۍ په حواله دا وخت د دنیا د 160 خراب ترینو عدلیو په قطار کې په 130 نمبر ولاړه ده. د اقتدار دپاره جاری جنگ کې د میډیا ازادۍ هم سنگین پر هرونه خوړلې دي. په روان کال کې د پریس د ازادۍ په حواله عالمی درجه بندۍ کې پاکستان د 180 ملکونو په قطار کې په 155 نمبر ولاړ دی. حامد میر واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل کالم په دې لنډ شان تبصره ختم کړی دی چې دا وخت د پاکستان صدر عارف الوی د ملک د ټولو نه د لوی مخالف سیاسي پارټۍ پی ټی آی سره تعلق لري. هر کله چې ناست وزیر اعظم شهباز شریف په کال 1998 کې پاکستان نه د ایټمی قوت جوړولو وزیر اعظم نواز شریف کشر رور دی. آیا په اقتدار ناست دا دواړه مشران د ملک د جمهوری ادارو د مضبوطولو دپاره د ټولو ټولو سیاسي پارټو مشرانو سره خبرې اترې شروع کولې شي. د پاکستان د ټولو ادارو د ټوټې ټوټې کېدو نه د بچ کولو اکی یو لار دادا چې د قانون او آئین بالادستی قائم کړی شي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له امله نور ځاني او مالی تاوانونه اوښتي، او په تیر یو شواروز کې د صوبې په چترال، خیبر، جنوبي وزیرستان او د ډیر اسمل خان ضلعو کې 14 تنه مړه شوي، او د بلوچستان، سند او پنجاب صوبو سره ټولې لارې د سیلابونو له امله اغیزمنه شوي او بندې شوي دي. بلخوا د بلوچستان د قدرتي افتونو په وخت د نظم ادارې ویلي دي چې دغه صوبه د هیواد د نورو برخو په مقابل تر ټولو زیاته اغیزمنه شوې صوبه ده. په دغه صوبه کې دی وایي چې 810 کیلومتره لوی لارې، سړکونه او 13 پلونه اغیزمن شوي دي. په دغه حق لبانې د ډیور اډیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د توفاني بارانونو او د سیلابونو له سبب زخه د خلکو د ځاني او د مالی تلفاتو لړۍ مخ پر زیاتېدو ده. نن هم د بلوچستان په کوټه، پشین، کلو، جعفر آباد، نصیر آباد، جیل مکسی، موسخیل، نوشکی، لورلایی، خوزدار او په یو شمیر سیمو کې تیز بارانونه په دمه دمه باندې روانو چې له سبب یې په یو شمیر سیمو کې سیلابونه راغلل او یو شمیر خلکو ته مالی او ځاني تلفات واړول. د قدرتیا پاتو د مخنیوي اداره پیډمی وی چې 12 نور کسانو خپل ژوند لاس ور کړی دی. د دوی په خبره چې د مرګ جوبل دغه پیشي په جعفر آباد، بختیار آباد، خوزدار او په ډیره بوکټی کې رامسته سوی دی. په جعفر آباد د کور لرنې دوزخه 15 تنه، په ډیره بوکټی کې 3 تنه، په واستمامت کې هم 3، او دغه ډول نور بیا په سوبتپور او په شاو خاصمو کې خلک د سیلابونو له سبب زخه ووژل سو، چې اوس د مړو شمیره په بلوچستان کې تر 214 زیاته سوې ده. د ضلع کلاسی پلات د بادینی اوسیدونکي مولوی عبدالغفور وایي چې د دوی په کلي کې تتي برمې اوبو لاندې کړلې، او دغه ډول یو شمیر پسلونه او څارویو ته هم زیان رسیدلی دی.
دا دا تقریبا څلرم هغه سیلاب دی چې خلک یې په ضرر کړی دی. بارانو نقطه سلسله ډیره ده چې خلکو ته ضرر رسولی دی، خلکو ته نقصان رسولی دی. دغه څلرم وار پرون موږ په خپل اطلاع مدد باندې چې څونی ولټبندي وکړه، هغه چې د ماشان توپانی باران راغلی دی، روسي ټکټر ده، بس هغه تر هغه نور تاوام خلکو ته رسول دي، فائده نه در رسول دي. دا سیلابو دغه زورونه راکړي دي، دغه نقصان نه رسول دي. د دغه سیمې چې اویا اتیا تسول پورې برمی دي، دغه خلکو ډېر دغه حال.
د پیډمی د رپورت لمخه په بلوچستان کې 110 کیلومتره لوی لاري او بو وړي دي. د سیلابونو له سبب زخه نن هم د بلوچستان د ژوب دانسر لوی لاره، د پنجاب د ډیره غازی خان لاره، او دغه ډول د کوټي چمن، د کوټي تپتان او د کوټي کراچي لوی لاري تړل سوي وي. پی ډی می وی هلته په وتل کې پر غربي بای پاس باندې د کوچنی ګاډیانو لپاره دوی متبادله لاره خلاصه کړله. پی ډی می وی دلته تر شپږ زره زیات کورونه اغیزمن سوي دي. په ټول بلوچستان کې د بیړنۍ وزیر سبب زخه د پوز د عامه کوڅنګ وی چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د بلوچستان صدرن کمانډ جنرال آصف باجوا ته امر کړی دی چې د بلوچستان له صوبایي حکومت سره د مرستي او د ژغورنې په کار کې دی کومک وکړي. هغه خلک چې له سیلاب سره مخامخ وي دوی خوندي ځای ته ورسول شي، خوراک او مالی مرستې دی وسی. په بلوچستان کې د اورګاډي د بارانونو د سیلابونو له سبب زخه د ایواد له نورو برخو سره د اورګاډي رابطې هم په بشپړه توګه شلېدلې دي، چې له سبب یې زیات شمېر خلک له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
ورځو افغانستان پلوتا د سیلابونو په اړه باندې د یو راپور پلوتا. د افغانستان لوګر ولایت کې بې ساري سیلابونه راغلي او درانه زیانونه اړولي دي. افغانستان کې د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ باندې د موسمي بارانونو له امله
زورور سیلاب ورغلی د لسو نه زیات کسان په دغه کې مړه شوي.
خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له امله په تیر یو شپه ورځ کې د صوبې په چترال، خیبر، جنوبي وزیرستان او ډیره اسماعیل خان ضلعو کې څوار لسنه مړه شوي دي. د سیلابونو له امله د بلوچستان، سند او پنجاب صوبو سره تړلې د خیبر پختونخوا ټولې لارې اغېزمنې شوي او ځینې بندې شوي دي. د خیبر پختونخوا د آفتونو په وخت د نظم اداره یا پی ډی ایم ای وای په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله نه تنه نور هم مړه شوي او اول زخمیان دي. د پی ډی ایم ای له خوا جاری کړل شوی بیان کې ویل شوی چې د بارانونو او سیلابونو له امله چترال، خیبر، جنوبي وزیرستان او ډیره اسماعیل خان ضلعو کې په متاثر علاقو کې امدادي سامانونه ویشل شوي دي. په ډیره اسماعیل خان کې چارواکي وایي پروا تحصیل سیمه کې تر 500 زیات کلی د سیلاب اوبو متاثر کړي او د سیلاب ځپلو خلکو د مرستو لپاره څلور کیمپونه لګول شوي چې پکې خلکو ته د خوراک څخاک سره د روغتیا انتظام شوی دی. پاکستان کې د آفتونو په وخت د انتظام قامی ادارې خپل رپورت کې ویلي د 14 جون نه تر دې مهاله په ټول هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 تنان مړه شوي او سلګونه نور پکې زخمیان دي. بل اړخته د وزیرستان سره نږدې د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم سیلابونو سخت درانه زیانونه اړولې دي. د افغانستان سرکاري خبری اداره باختر اژانس چې اوس د طالبانو په واک کې دی ویلي دي د پکتیا په مرکز ګردیز او یو شمیر ولسوالیو کې د سیلابونو لامل څوار لسنه مړ شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. د باختر سرکاري خبری ادارې دا هم ویلي چې په دې سیلابونو کې سلګونو کورونو ته نقصان رسیدلی او شل جری بزمکه او بو وړی ده. بل اړخته د طالبانو یو چارواکی الجزیره خبری رسنۍ ته ویلي چې د نورستان په کامدیش کې هم سیلابونه راغلي او لامل یې 22 تنه مړه او 15 نور زخمیان شوي دي. نورستان د افغانستان یو ختیځ ولایت دی چې د پاکستان چترال سره په ګډه پوله پروت دی. همدارس د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ یا ضلع باندې د موسمي بارانونو لامل زورور سیلاب ورغلی د لسونه زیات کسانې په کې مړ کړي، ګڼ شمیر کورونه او زراعتي ځمکې او فصلونه یې تباه کړي او ډیر څاروي هم مړ کړي دي. لوګر د سرخار کابل جنوب اړخته پروت ولایت دی او خوشي یو لرې پرته ولسوالۍ ده. په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي چې په دې سیلاب کې د دوی د ابتدایي معلوماتو په بنیاد د لسونه زیات کسان مړ شوي او یو شمیر نور ورک دي. د کابل په بل گاوند ولایت میدان ورده کې هم سیلابونو د سیمې خلکو ته ډیر زیات نقصانونه رسولې دي. د وی وی افغان سرویس د ریپورت په حواله ویل کی چې د میدان ورده ولایت په چک، سید آباد، جلګې، نرخ او جلریز ولسوالیو یا ضلعو کې د تیر شپې سیلابونو په نتیجه کې شپېته کورونه نړیدلې دي. په لغمان کې هم سیلابونه راوتلي او لامل د کابل جلال آباد لویه لاره بند کړې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او توانایي وزارت ویلي چې خایي په آینده درې ورځو کې د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې نور سخت اورښتونه هم وشي او سیلابونه وبهیږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په نړیوالو په خاص ډول اسلامي هیوادونو مرستندویو هدارو او خیراتي تنظیمونو باندې غږ کړی چې د افغانستان د سیلاب ځپلو سره د فوري مرستې وکړي. افغانستان په داسې وخت کې د مرګونو سیلابونو سره مخ دی چې د طالبانو د واک اختیار لاندې اقتصاد په تیر یو کال کې سخت زیات ځپل شوی. د حکومتي ادارو ټول مشران ملایان ټاکل شوی. خلکو سره د مرستو کولو کومه خاصه منصوبه نشته. د نړیوالو مرستې افغانانو ته کمی شوی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه هیڅ کوم ملک په رسمیت نه دی پیژندلی. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تغواګی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری نن د جرمنی، ډنمارک، سویډن او ناروی په سولو روزنی سفر باندې روانيږي.
د پاکستان خارجه دفتر ویلي چې بلاول بوټو زرداری به د خپل هم منصبانو په بلنه د اگست 28 نیټه نه تر 28 نیټه پورې د ډنمارک، سویډن، جرمنی او ناروی سفر کوي. دا سکهال د اپریل میاشت کې د سوکې تر لاسه کولو وروسته د خارجه چارو د وزیر په حیث د بلاول بوټو زرداری د یورپ لومبه دوره ده. خارجه دفتر زیاتوی چې د دې دوره مقصد د دغه مهمو برآمدی هیوادونو سره اقتصادي تعاون مستحکم کول، دې ته وده ورکول او د خپل خلکو لپاره نور موقع لټول دي. یورپی یونین د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي شراکت دارانو کې یو دی او د جی ایس پی پلس د سهولت لاندې د پاکستانی شیانو برآمد ته ترجیحي موقع ورکوي. پخوانی سفیر آصف دورانی د بلاول بټو زرداری دا دوره مهمه ګرځوي او ډیوه سره خبرو کې وایي دغه هیوادونه د یورپی یونین مهم غړي دي.
پاکستان او یورپین یونین منځ کې کومه تجارتي اړیکې دي هغه تقریبا $12 بلین دی او دی کې د بیلنس آف ٹریڈ پاکستان په حق کې دي او دی کې د یورپین یونین د خوا جی ایس پی پلس کومه کنسیشن چې پاکستان ته ملاو شوی دي نو هغه هم ډېر مهمه ده. د دې وجه سره د پاکستان او یورپین یونین منځ کې ټریډ چې دی تقریبا 80% زیات شوی.
خارجه وزیر بلاول بټو زرداری به د ډنمارک سره د گرین فریم ورک انګیجمنت لوزنامه هم لاسلیک کوي او په دې لوزنامه کې به د پاکستان حکومت د موسمیاتي بدلون ترجیحي څنګه کې همکاري ته پاملرنه ورکوي. د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین وایس اف امریکا ډیوه ته وایي پاکستان ته د کال 2014 راهیسې د یورپی یونین لخوا د جی ایس پی پلس تجارتی اسانی ترلاسه شوې ده او دا اسانی را روان کال کې ختمې دن کې ده.
او یورپی یونین چې کوم دی دا تقریبا 440 میلیون خلکو یو مارکیټ دی، یو سنگل مارکیټ دی ته موږ وایو شو، نو دا ډیر یو غټ مارکیټ دی او د دې کې پاکستان ته ایڈوانټیج دا حاصل دی چې پاکستان دلته کم 66% چې کوم پروډکټس دی یا چې کوم دی هغه په 0% ټیریف لاین باندې ایکسپورټس کوي، یعنی په پاکستان په ایکسپورټس آیټمز باندې تقریبا اراوند 70% چې کوم ایکسپورټس دی ملکونو ته ځي یورپی یونین ته هغه باندې پاکستان سي ډیوټي نه ورکي. د دې په وجه باندې د پاکستان په ایکسپورټس کې چې کوم دی تقریبا $5 بلین چې کوم دی دا اضافه شوی دا جی ایس پی پلس روان کال نه چې کوم دی دا به ایکسپایر کیږي او گورنمنٹ پدې ټیم کې پدې تګودو کې دي چې دا جی ایس پی پلس سټیټس پاکستان ته دوباره ملو شي. دا غیر د پاره دا قسمه ویزټ چې کوم دی یو ډېر اهم رول ادا کوي.
پاکستان د جرمني، ډنمارک، سویډن او ناروی سره زړې او ګڼ اړخیزه اړیکې لري او دا هیوادونه د پاکستانی طالب علمانو لپاره د اعلی تعلیم ترلاسه کولو مهم ځایونه ګڼل کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اوس وړاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل یو بیان کې ویلي دي چې د کال 2015 نه د کال 2015 پورې په دنیا کې د نهرو خلکو شمیر د 1.5 کروڑ ته راغورځېدلی و، خو د متحده قامونو د یو رپورټ مطابق نن ورځ په دنیا کې د نهرو خلکو شمیر 2.8 کروڑ ته رسیدلی دی. د دې غمجن صورتحال یو سبب د کورونا وایرس خونړی عالمی وبا ده او تازه ترین وجه د اوکراین خلاف د روس نامناسبه جنگ شروع کول دي. منتظمی سمانتا پاور وی چې د دنیا لوی شمیر نهرو خلکو ته د چاپیریال د تبدیلو خطره سناساپی نه ده، بلکې دا د ډیر وخت نه ده، کوم چې د سوکړې په شکل کې ده او دا سوکړې د کلونو راسه را روانه ده. دې زیاته کړه چې د سوکړې نقصانی اثرات د افریقې د کرنی افریقا په سیمه کې زیات دي. مېرمن سمانتا پاور دا هم وی چې د کال 1900 نه کله نه چې خلکو دا سیزن لیدل شروع کړی دي، د هغه وخت نه په اومو مختلفو موقعو د کرنی افریقا سیمه لاندې باندې سکړو سره مخ را روانه ده. خو دین وړاندې په دې ټوله موده کې دې سیمه کې سلور کال مسلسل سکړه نه دراغلی، لکه چې نن سبا ورسره د دغه سیمه خلک د تیرو سلورو مسلسلو کالو راسي مخ دي. د وی چې د انساني تباہی د مخنیوي لپاره مونږ له امداد، سرمایه‌کاري او سفارتکاري کول لازمه ده او امریکا په دې دریو واړو مدونو کې د سرپنچ ملک کردار ادا کوي. سمانتا پاور نور وی زنن د سومالیه، کینیا او ایتوپیا خلکو ته د پیخو مسلو د اوارولو او د دوی د فوري اجتونو د پوره کولو لپاره د $1.4 کروڑ د مالی امداد اعلان کوم. د یو ایس ایډ منتظمی خپل بیان کې زیاته کړه چې د خوراک د کمی په سختو حالاتو کې زیات خلک د ولګي په ځای د رنځونو بیمارو خورېدو نه مري. زمونږ د امداد یو برخه دا ده چې د صحت او تکړه خوراک گشتی ټیمونه سم دستی سختو ناروغ خلکو ته د ویکسین لګولو او د هغوی د علاج کولو اسانه فراخ کی. د دې قسمه حالات زیات گزار خزی او جنکه خوري او مونږ دوی تخصصي امداد ورسو. دی اوې چې دی لړکی زمونږ په وړاندې غالباً د فوري نویت د جون بچکولو د انساني خواخوږی امداد د کمزوري خوراک د لاسه د پریوتو ماشومانو د راپورته کولو کار دی. امریکا به یونیسف ته د 200 میلیونو ډالرو د مالیت د تکړه خوراک پیکټونه ورکوي چې دا سختو اجتمندو سیمو کې په خلکو تقسیم کی چې پکې د کرنی افریقا او د ساحل سیمې شامل دي. میرمن سمانتا پاور خپل بیان په دې ختم کو چې یو ماشوم باید چې د کمزوري خوراک د لاسه مړ نشي هر کله چې زمونږ نه دی د مخنیوي وستوان شته دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ. ایډیټوریل